پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو پر پوز د کورمی جګړې درولو ژغ کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ویل چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره وسلوال ساتلې دي، او د امریکا ولسمشر ویلي چې پر اوکراین د روسیې برید په خپل اصلي هدف کې ناکام شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې په کورمه کې د دروان نامنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډه په وینا کې د جیل خانجاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې او هغوی باید دا جګړه ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په کورمه کې پوځي مشرانو ته جرګمار په ورځو ناست وي، خو هغوی وخت نه ورکوي.
نو کم از کم بیر زمگا صوبائی کم زمگا حکومت دے زمگا پولیس ڈپارٹمنٹ دے زمگا تک مشرائل دی جرگلا نو کم از کم دا اختیار دیو تے ملاو جسی بیو تے کہ دخل کو سرا او دخل کو مس کم تنازیت جاگا دی حل.
د پاکستان پوز د اسمبلی د غړو د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا تر هغه وروسته چې د سپتمبر پر 6 د کورمی په بشارو کې د مورچو جوړول پر سر د مدګي کلی او احمدزوی ترمن جګړه پیل شوه چې وروسته فرقي زبانه واخیسته، اوس د کورمی نور سیمو ته مغزیدلې ده. په هغه روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوات پولیس ویلی چې په مټه تحصیل کې د نشت پر مهال دوه وسلوال وژلي دي. د مټې تاڼې مشر بخزاده نن مشال راډیو ته ویل چې تېره شپه په باسخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 50 پټمخ وسلوالو د پولیس پر ګزمه کوونکي ګاډي ډزې وکړې او دوه پولیسان یې ژوبل کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال ووژل شول او درې نور وتښتېدل. بخزاده زیاته کړې چې له ډزو وروسته د هغې سیمې خلک هم له خپلو وسلو سره د پولیسو د مرستې لپاره راووتل او له هغوی سره یې د لټون په عملیاتو کې برخه واخیسته. د سوات پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله وایي چې د وژل شوو کسانو پېژندګلوي نه ده شوې او د پولیس پلټنې روانې دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د هغې پیښې په غبرګون کې څه نه دي ویلي او نه هم چا د هغه برید ذمهواري منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان ادعا کړي چې د پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره پر خپله خاوره وسلوال ساتلې دي. نوموړي پرون په کراچي پریس کلب کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان له امریکا او چین سره دوه مخې لوبه کوي او طالبان او ترهګر یې ساتلي دي. هغه زیاته کړي چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان له افغانستانه زرګونه وسلوال پاکستان ته راوستلي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف د تیر حکومت پر مهال له وسلوالو طالبانو سره د سویل وزنامې په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. ایمالولی دا ایده هم وکړي چې د خیبر پښتونخوا له نیمایي زیاتو ضلعو کې د صوبایي حکومت په ګډون د پاکستان یوه اداره هم کنټرول نه لري. که څه هم د پاکستان مرکزي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له د ایمالولی تازه سرګندونو ته غبرګون نه دي ښولي، خو مرکزي حکومت او پوځ په وار وار ویلي چې هغوی د امنیت ټینګولو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلې برخې کار کړی دی. د لند کوتل دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د تیرا د راجګل کډوال غوښتنې ومني چې دا ډول د پېښور او ترخم ترمنځ تړل سوې لویې لارې د تجارت او سامانونو وړلو پر مخ خلاصه کړل سي. دغو دکاندارانو پر مشال لړۍ تویل چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادله کچالارو باندې په وړو ګاډو کې له پېښور لند کوتل ته د خوراکي شان وړلو له کړاو او زیان سره مخامخ کړي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د راجګل کډوالو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د پېښور او ترخم ترمنځ د خیبر لویې لاره په بېګیاړي کې د مالوړونکو ګاډو پر مخ تړلې ده. د تیرا راجګل کمیټې مشران وایي تر څو چې هغوی ته خپلو کلو ته د ستنوي اجازه نه وي ورکړل سوې لاره نه خلاصوي. د خیبر نظامي چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. بلخوا په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې په راجګل کې اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته وسلوال موجود دي او چې کله دغه ځایونه له وسلوالو پاک کړي نو بیا به کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په یو سخت پیغام کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین برید په خپل اصلي هدف کې ناکام شوی دی. نوموړي د عمومي اسمبلۍ له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن د ولسمشر په توګه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډه په خپل وروستۍ وینا کې ویل چې پوتین د اوکراین په ویجاړولو پیل کړی، خو اوکراین لا هم آزاد دی. هغه زیاته کړه نړۍ باید انتخاب وکړي چې آیا د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي او یا له هغه تیری څخه مخ اړوي. د هغه په وینا زما ځواب دا دی چې موږ به د اوکراین ملاتړ نه پرېږدو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی چې د بایدن د وینا پر مهال له نور مشرانو سره ناست و، مخکې لا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته غوښتل سوی چې پر خپل هیواد د روسیې د بریدونو په اړه بحث وکړي. دا او تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه زمي اوریدل. پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې نن پر شپږمه ورځ هم روانې دي. پرون په پړاچنار کې یو احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د قومي اسمبلۍ اصلي استازي ریاستي ادارې ملامت کړې چې په کورمه کې امنیت نه ټینګوي.
ډېر افسوس خبره ده، دا ریټ نشته، دوه فورسز د سره دي، یما جنگ نشي بندول دي، مقصد دا دی چې تاسو جنگ نه بندول.
د لنډي کوتل دکانداران وایي د تیرا راجګل کډوالو احتجاج یې کار روزګار خراب کړی دی.
مال کم امراضی مال خراب پگیم، ډېر خلکو ته تکلیف ته، مسافر ته تکلیف ته، ګاډو ته تکلیف ته.
او د ممند په انبار کې د کرکټ یو لوبغاړی وایي سرکاري لوبغاله نه لري او مجبور دي چې پر پردو ځمکو ټورنمنټونه جوړ کړي.
چیر کال هم په یو پټي کې موږ ټورنمنټ استره او چې دا غي پیسې موږ نو اخسلې د پټي مالک.
هله دا لمشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع تر ازو په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ وسلوال نختې نن پر شپږمه ورځ هم روانې دي چې دوړ خو ته مرګ جوړ لاړولې ده. دا جګړه د سپتمبر پر شلمه د نو مورچو جوړولو پر سر پیل شو چې ورسته د کورمه نور سیمو ته هم وغځېده. دا هغه جګړې لامل په سیمه کې د تګ راتګ لارې بندې شوې، ولته سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارې او بازارونه تړلې پراته دي. بلخوا په پلچنار کې د روان جنگ خلاف پرون هم احتجاج شوی دی. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې زر تر زره جګړه ودروي. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
دا نارې په پاړچنار کې له پنځو ورځو د روانې نښتې پر خلاف ووهل شوې. د نهې پر ورځ لسګونه تنانو یو ځلې بیا د کامی سیملې کړې انجینر حمید حسین په سرپرستۍ کې احتجاج کړي. دوی هغلتا د مقامی پریس کلب مخې ته ناستول او دا غوښتنه کوله چې جنگ د نور ودرول شي. په احتجاج کې شامل انجینر حمید حسین ویلي له درې ورځو پر دې تمه ناست دي چې حکومت به جګړه د ودرولو فیصله وکړي، خو تر اوسه داسې په نظر را نقلل.
ایمو جنگ نشی بندول دی، مقصد اړ لیسو توسی جنگ نه بندول، و ان شاء الله مو بده سټیپ کړو چې مو ټوله کرم بو بیا وروزی او کرم ستا باندې بو بیا ز بیا ډیمون پیش کوم.
د کرمه په بشرو کې پر شلم ستمبر د مدګی کلی سنیانو او احمدزیو شیګانو ترمنز پر یو بل زمکو نوی مورچې جوړول په خبره جګړه شروع شوه. دا جګړه تر هغه بلشخیل خوار کلی سنگینه خومتسو بوغاکه بدما کړمان پیوارد تری منگل غزګړی او کونجولزو ته غزیدلې. کڅو هم په بشرو کې د جرګې په کوششونو دوه ورځې وړاندې دزبندي شوه، خو په څلور نورو ځایونو کې جګړه لا هم جاری ده. د چاشبه په شپه هم د دوه فرقېنو ترمنځ د سخت جړپونو راپورونه ترلاسه شوه. په تازه خطو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه لګ تر لګ دوه کسان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوه. په سنگینه کې د نخټو پر وخت څلور کسان د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوه، خو صحت محکمه او پولیس دا نه دي تصدیق کړي. تر اوسه په دغه نخته کې تر سلو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ځایي خبریال نبی جان مشال لډیو ته پر 23 ستمبر ویلي په سیمه کې دواړو فریقینو پر یو بل د غټو وسلو استعمال بې دریغه روان کړي چې نه یوازې انساني ژوند بلکې ځناور هم ترې متاثر دي.
مو ته په لوکل کې مختلف نمې دي، سکیلي، پسلګات، نور داسې غاټي غاټي 75 یو قسم تا یو اسلحه دا هغه استعمالیږي ته کوم ډیر زیات د غاټ نقصان سبب ګرځي. د فکر خبره دا ده چې دا اسلحه د عام خلکو ته کوم ځای نه راغله.
په کورما کې دا وخت حالات د جګړې له کبله سخت کړکېچن دي. په سیمه کې د تګ راتګ لارې بند دي او هغلته سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارې او بازارونه لا پنځو ورځو تړلې پراته دي. په سیمه کې د خوراک څکاک، دوایانو، پیټرول او د ضرورت داسې نور سیزونو قلت راغلی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر آفتاب علم په 23 ستمبر په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دا کوشش روان کړی چې په سیمه کې زرتزره جګړه ودروي. آفتاب علم ویلي که څه هم د دواړو فریقین مشران تعاون کوي خو ځینې عناصر پر دغه لګیا دي چې په خپلو کې تفرقه، کرکه او نفرت پر خورولو د علاقې امنیت خراب کړي. صوبایي وزیر له مقامي خلکو غوښتي چې خپل ځانونه دې له جنګونو بچ وساتي او د هغو خلکو په حمایت کې دینه ودرېږي چې په علاقه کې شر او فساد خورولو ته دوام ورکړي. کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خوا عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلی دي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې چې بګی د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوې. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
هم دا موضوع په لګنور او سیډو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ورځ د کورمې پر روانو حالاتو بحث شوه. حکومتي غړو هلته پر روانې جګړې اندېښنه خولیده. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ځینو غړو د پاکستان پرپوز نیوکه کړې او ویلي دي چې هلته ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، هغوی باید دا جګړه ودروي او یا د بیا ځایي جرګې او ضلع انتظامیې ته واک ورکړي چې هغوی دا ستونزه هواره کړي. په کورمه کې د سپتمبر له شلم راهیسې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ نښتې روانې دي چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د جیل خانجاتو لپاره د اعلی وزیر معاون همایون خان د کورمې د صورتحال په اخله د صوبایي حکومت او انتظامیې بې وسۍ ته په اشاره وویل چې هغلته کې ټول واک اختیار د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او په کار ده هغوی د روان جنگ ودرولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
زموږ سکیورټي فورس چې کوم مشران دي، هلته کې ذمہداران دي، کمانډنټ دي، هغه خلک راوړي د جرګې په لپاره. هغه بیا په ورځ ورځ مناسب په انتظار مې دا اوس هیڅ خبر نه دي که د چا کې مغالیي نو هغوی د امن قائم کړي او که هغوی نشي کولی نو کم از کم بیا دې زموږ صوبایي چې کوم زموږ حکومت دی، زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی، زموږ هلته کې مشران دي، جرګه ده، نو کم از کم دا اختیار دی چې میرا شو خلکو مس کې کم تنازعات چې هغه دې حل کړي. چېرته کې جرګې راغواړي، کمانډنټ صاحب راغواړي، جرګه بار دونه چې سبا راشه، کم از کم دا خبره دې زموږ صوبایي حکومت د مرکزي حکومت سره وکړي چې هلته تاسو یوازې شل یا تاسو چې فون کوي او یا چې خلاص شي.
یاد دی وی چې د سپتمبر په شلمه په بشرو کې د مورچو جوړولو په سر د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ انخته پیل شوی و چې روستو بیا دا جګړه بالشخیلو، تریمنګل، پیوار، مقبل، کرامان او زینو نورو کلو ته هم وغځیدله. په دغه روانه جګړه کې د سپتمبر په درشتمه سلور نور کسان ووژل شو او له دغې وړاندې په روانه دې تازه جګړه کې 14 نور کسان وژل شوي وو. د پښتونخوا په اسمبلی کې د کورمې سره تعلق لرونکي حکومتي غړي علي هادي هم په دې صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې په خپل صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې.
بدقسمتي یې ہے کہ دو فریقین کے مابین مسئلہ ہوتا ہے.
بدقسمتی دادا چې د دوو فریقینو په منځ کې مسله وي او جنگ ټولې کورمې ته وغځېږي. د جنگونو تر ټولو لویه وجه د ځمکو د لانجو نه پس بیروزګاری ده. د 8 فبراری نه وروسته تر اوسه ما په خپل حلقه کې یوه خښته هم نه ده لګولې. ولس د منتخب استازي نه تپوس کوي چې تا تر اوسه څه کار کړی دی. ما سره د دې څه جواب نشته. د حزبی اختلاف غړو بیا په صوبه کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې حکومت د کورمی د جګړې په شمول د صوبې د ولس د امنیت، اقتصاد او نورو بیلابیلو جدي ستونزو حل کولو په ځای په مرکز کې پر روان سیاسي صورتحال خپل توجه مرکز کړی ده. او د صوبې د ولس د ستونزو حل کولو او له مرکزه د خپلې برخې د عیني حقونو ترلاسه کولو لپاره موجوده صوبایي حکومت هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي.
دا مشال رادیو
بیګا د سواد په مټه کې په یو وسلوال برید کې دوه پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. د مټه پولیسو مشالو ته ویلي چې په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلي او درې نور تښتېدلي دي. د پیښې پر مهال د سیمې اوسیدونکي هم د پولیسو د مرستې لپاره له وسلو سره وتلي ول. پولیسو زیاته کړې چې د وسلوالو د لټون عملیات یې روان دي. د بیګاني برید ذمواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د اسواد په مټه بازخیله کې د شپې هغه وخت په پولیسو ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړې کله چې په یو شخصي موټر کې بغښت ول. د مټي اشاړي پولیس سټېشن ایس ایچ او بغزاده مشالې ویل چې سپینځه په مخ پټ وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې د موټر چلونکي پولیس سپاهي او خواکې ناسب انسپکټر جوبل شو. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلي، د وجلې شوي مړي هسپتال ته رسولي. ډزو اورېدو وروسته ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکي سره د وسلې راووتل او د پولیسو سره سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړو. نو کې د مټي عوامي نشنل ګوند ځلې مشر او پخوانی صوبای وزیر ایوب اشاړی هم شامل وو. ایوب اشاړی د وسلې په لاس په دغه محل خبريالانو ته وویل،
زه د دغه علاقې د ګل شاه دغه مظفراتو دغه کورونو د خلکو او د اشاړی او د درخېلې زه د زړه نه مشکور یم. تغییر اوتی دی، ټوپکې مرويستې دي او په ټوله علاقې کې ګرځي. دا امکان دی چې دا سړی یا
دا به داسې حال کې چې سوات کې کال 2008 کې هم داسې نام نه و، خو هغه وخت عام ولس د پولیسو سره مرستې نه کولې. ولې تیرو دوه میاشتو راهیسې سوات کې په پولیسو دغه شپږم برید دی چې پکې درې پولیسواله وجلی شوي او ګڼ جوبل شوي. اوس عام خلک ولې د پولیسو مرستې کوي او سره د وسلې د شپې کورونه راوځي؟ په دا اړه سوات کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي،
دې نه مخکې په سوات کې چې کله د منم جبې واقع وشوه، د هغې نه مخکې چې د بند په چوکۍ حمله وشوه، نو وس خلک بیدار شوه دي. خلک چوکونو ته راوځي، خلک مظاهره کوي. په دې مظاهرو کې د ټولو سیاسي ګوندونو د اغي کارکونان راوځي، د ټریډ فیډریشن خلک چې کم دي اغي راوځي، د سیول سوسایټي خلک چې کم دي اغي راوځي. غي دا فیصله کړې ده چې اغي په خپل وطن کې نخو نورا دهشتګردي برداشت کوي او نه اغه څه قسمه فوزي اپریشن ته تیار دي.
د هېدې پیښې په اړه د سوات پولیس مشر ډي پی او ډاکټر زاهد الله وایي چې د وجلې شوي او برید کوونکو وسلوالو پیژندګلو نه ده شوي. په مټه کې په پولیس برید باندې تر دې دمه یوې وسلوالې ډلې څه بیان نه دی راغلی او نه یې چا ذمواري منلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د عوامي نېشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان پرون په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر ریاستي تګلارو او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت سختې نیوکې وکړې. نوموړي تور پورې کړ چې پاکستان له لنډیوالو سره دوه مخې لوبه کوي. بلخوا هغه دا هم وکړه چې د خیبر پختونخوا له نیمایي زیاتو ضلعو کې د صوبایي حکومت په ګډون د پاکستان یو اداره هم کنټرول نه لري. تر دې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي چې ترهګرۍ په ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلې برخې کار کړی دی. تفصیل نیاز علي راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي خیبر پختونخوا کې روانه بدمنی وسنۍ نه ده، د لسیزو راهیسې پخوانی جوړه ده. د افغانستان نه په غیر قانوني توګه خلک راوستل شوي او پاکستان په دغه کار په اربونو ډالر اخیستي دي. پرون د ستمبر په سلی رښتمه کراچي پریس کلب کې میټ د پریس خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل، پاکستان ریاست تل ډبل گیم کړی دی. د امریکا سره، د چین سره او پاکستان په خپل خوره طالب او وسلوال ساتلی دي.
ادھر هم امریکا کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں، ادھر هم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل
رہے ہیں. دیوای منګ د امریکا سره لوبه کوو، دلته د چین سره لوبه کوو، طالب مونږ ساتلی او ترهګر مونږ ساتلی دي، د پاکستان ریاست دا ساتلی دي او دا ترهګر مونږ د افغانستان د غیر مستحکم کولو د پاره مو ساتلی دي.
افغانستان ریسټیبلایز کرنے کے لیے رکھا ہے.
پاکستانی چارواکو وخت په وخت منلی چې د ترهګرۍ ضد پردی جګړه کې شامل شوی او په زرګونو پاکستانیان پکې وجلې شوی او په اربونو ډالر تاوان ورته اخته دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم حقلی اساق ډار د ستمبر په اتمه له جیو نیوز سره په لندن کې ویلی وو، په افغانستان کې له طالبانو له غلبي رستو د ISI د هغه وخت مشر جنرال ریټایر فیض حمید د کابل صبر پاکستان ته ډیرګان پریوتې دي. ایمل ولی خان، پاکستان تحریک انصاف په پخوانی حکومت مشر عمران خان باندې تور ولګبو چې د طالبانو وکالتي کولو او څلويغ زره پوری وسلوالي له افغانستان نه راوستي دي. ایمل ولی خان په وینا چې اوس موږ د هغه وسلوالو سره د شوی معاهدي پښتنه کوو چې عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي او د هغې رښتیا دی ښکاره کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې اوس د خیبر پښتونخوا حالات دا دي چې وسلوال راوستل شوي بیا آباد کړل شوي دي او مشران یې خوشی کړل شوي دي. نوموړي په وینا چې تحریک طالبان پاکستان او تحریک انصاف یو دی، یو سیاسی څنګه ده او بلا وسله والا څنګه ده.
آده سے زیادہ پختونخوا آج کل پولیس کے ریٹ میں نہیں ہے.
دی وای نند نیمه نزیات پختونخوا کی د پولیس ریٹ نشتا، د طالبان ریٹ تے طالبان ٹریفک کنٹرول وی او ہر س طالبان کنٹرول وی پختونخوا کی بیا و لگولے شوی دی.
ایک آگ ایک دفعہ پھر لگائی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت او تحریک انصاف تر وسا د ایمل ولی خان په تازه خبرو سندی ویلی. خو پوڑان دی په خیبر پختونخوا کی د تحریک انصاف حکومت ویلی د ترهګری زد جګړه د ریاست او اولس شریک دا او په صوبه کې د امنیت د پاره ټول اقدامات کوي او ترهګری به ختمول شي. د پښتون ژغورنې غورزم د 11 اکتوبر قامی عدالت جرګه کې د ګډون کولو پښتنې په جواب کې ایمل ولی خان ویل پی ټی ایم د ګوند صوبایي مشرتابه ته بلنه ورکړي، صوبایي مشرتابه به فیصله کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې تیرا راجګل کډوالو په جمرود کې لسباندې وی میاشت راځي د لویو گاډو پر مخ د پیښور او تورخم ترمنځ لار تړلې ده. د لنډی کوتل دکانداران وایي کار روزګار خراب شوی دی. دغه دکانداران زیاتوي د پوخ سړک پر ځای پر متبادلو کچه لارو په وړو گاډو کې له پیښور لنډی کوتل ته د خوراکي شیانو وړلو لکړاو تاوان سره مخامخ کړي دي. هغوی غوښتنه کوي چې حکومت د راجګل کډوالو ستونزه هواره او لویه لاره دې خلاصه کړي. د خیبر انتظامی چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبری کړي خو نتیجه نه دا ورکړي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې.
د لنډ خوتل بازار یو دکاندار مینار ګل مشال ریډیو ته ویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر دارې لارې تړل کې دوه لوجې د دوی په کاروبار ډیر اثر پرې وتلای.
ازمونږ د چینو او وړو وړو کاروبار دی، دغه چې کوم دغه ټوله باندې 100 روپۍ اضافي راځي، دا ټول نقصان دی او بل مال کم هم راځي، مال خرابېږي. ډېر خلکو ته تکلیف دی، مسافرو ته هم تکلیف دی، ګاډو ته هم تکلیف دی. یو دکاندار چې مثال په تور باندې په پېښور کې دغه چې کوم چې پلس یو وخت یو 3-4 روپۍ خرچې پر دې په 15 خرچي تاوان هغه کس ته غریب کس لري چې څوک خوري. نو موږ حکومت نه دا تمه ده او دا هم تر کوم نه کنه چې دا مذاکرات ته وکړه، دا خلک هم خپل کورو ته لاړ شي. ډیرو لارو والا ته او ډیرو مالو والا ته چکم نه کنه دا سبزی خراب شوی او خرابېږي، دا چې کوم نه پروټو مخ کېږي.
یو بل دکاندار ممبر خان شنواری ویل چې وازی وړو گاډو ته اجازه شته چې په دې لار ته غرا ته وکا، خو په دې باندې خرایا زیاته راځي او مال پکې کم راوړل کېږي. نو دې سره بیا دکانداران خوراکي شیان ګران خرڅوي او زور ولس لورځي.
یعنی مطلب دا چې دا اړوند دو کاروبار دی، دا چې کوم دی کنه یو خو یعنی په خوړ په لیار راتلو کې دا چې کوم دی مونږ خو آلریډی دي کې نقصان دی کنه، ماته ګیم زیاتې چې څومره لیار خراب ده کنه، دا نازک شای دی، دا سي هر یو شای چې کوم دی غوخه شو. مطلب دا چې مونږ یینو دا چرګان شو، چرګان ول چرګان مړکېږي. ظاهر خبره دا څومره چرګان تر مړشي دا غمړو هغه چې کوم دی په ژوندو باندې تاوان نه چینو، دا چې کوم دی ګران په مارکیټ کې خرڅيږي. لکه مطلب غوړو چینې دا سي هر یو شای چې پوښتنه تر کړی چې دا څلر ریټ ګران دی. نو مطلب یی چې زمونږه ته خوړ په لیار او وزن هم کم راوړي او د وزن کم راوړو د وجې نه کوم دی کنه مونږ دا ریټ ګران دی. ګاډي مانی کړئ ډیر راځي، بس مونږ خو حکومت نه دا غلای چې د خیلو سره مذاکرات وشي او د لیار د کولاو شي.
د تیرا راجګال کډوالو ل تیر خو او شایوي میاشتې راځي په جمرود بیګیاډی کې د احتجاج په توګه د پیښور او تورخم لار د لویو گاډو پر مخ تړلې، چې د سره نه واځي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړخیز تجارت تړل شوی، بلکې د لنډ کوتل خلکو ته هم په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي. ل تیرا راجګال درینا په 2013 کې خوښه 40,000 کورنۍ را بې کوره شوي او په جمرود کې پلخ پلوانو کرا دیره شوی. د دې کډوالو کمیټه مشرانو احتجاجي پرلت لګولې او دوی غوښتنه کړه چې خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو بیا هلته میشت امنیتي ځواکونه ورته اجازه نه ورکوي او دوی په خپل دریس کې ویلي چې په تیرا راجګال دره کې اوس هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پارلمان غړو او پیښور کمشنر د تیرا راجګال کډوالو سره څلور وارې مذاکرات کړي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت د پبلک سرویس کمیشن لارې پر ملازمتونو بندیزونه لګولې دي او د مهال په هغه صوبه کې شپږ زره ډاکټران بیروزګار دي. اتحادیه زیاتوي په کلیوالو سیمو کې هسپتالونه بنیادي اسانتیاوې نه لري او ګڼ ډاکټران بهر هیوادونو ته روان دي. بلخوا حکومت وایي چې پر عارضي بنیادونو د ډاکټرانو خصلو لړۍ پیل کړې ده او د روغتیا په څانګه کې اصلاحات کوي. د موضوع تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن په نامه د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا مهال د صوبې د روغتیا څانګه د لوی بحران سره مخ ده او شپږ زره ډاکټران روزګارونه نه لري. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیه مشر ډاکټر اسفندیار خان وویل چې په دغه لړ کې سو زلا د حکومت سره مذاکرات شوي دي خو بریالي شوي نه دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د میډیکل کالجونو په فیسونو کې هم 300% اضافه کړې ده.
دا زموږ ډاکټرز شاته واته کالنه جاب سری په خیبر پختونخوا کې پبلک سرویس کمیشن جابز په دې باندې پابندي لګولې شوې ده. ریزن گورنمنٹ دا پیش کئی چې یاره زموږ سره نور پیسې نشته او موږ جابز او پینشن نشو ورکولای. هغه وجه نه دو یوری ایم ٹی آئی نظام راوسته دلته بیا آر ایچ ای او ڈی ایچ ای نظام راوسته او هغه نظام نه پس خو دو بالکل په جابز باندې یو قسم پابندی لګولې ده. زمونگ ڈاکٹران روان دی بار ملک کے الت خدمات ور کئی و زمونگ عوام سفر کی تل تدوی نہ خدمات نہ خستلی کی گی.
پدا سے حال کی چې د صوبې د کلیوالو سیمو د صحت مرکزونه او هسپتالونه ډاکټرانو ته اړتیا لري نو حکومت ولې خالی سوکې نه ډکې. د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم د روغتیا څانګه د انتشار او بد انتظامی سره مخ کړی ده. نوموړی د ډاکټرانو د بیروزګارۍ په اړه نور وایي.
مل کے اور بار ملک نہ ڈیر زیاد سے کم دینو مطلب ڈاکٹران پارے گئے گی خدا غید پارا میکینزم نشتے چیرا نیو پوسٹ کریشن شی دوی مخبر دادا چی ریکروٹمنٹ کی مین دی چی پا پرمنن بنیاد کی گی نو آغای ادارہ پبلک سرویس کمیشن آغا چی دی بنیادی طور دا آغای پروسس چی دی نو آغای زیاد لین تی دی دریم مسئلہ دادا چی کم علاقے ان سے کے اور دی چی مخ کی بہتا پاٹ آوے وہ سو سیٹل ایریا پر نمانے نو آل دا خو موسٹلی اس مطالون دا خلق زگن جائن کی چیارا مطلب آغا ایریا چکم دی نو آغا این سے کیا ور دی.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه ردوی او وای چې په عارضی بنیادونو یې ډاکټرانو ته د ملازمتونو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. په دغه اړه د روغتیا لپاره د وزیر اعلی د سلاکار د دفتر یو چارواکی احتشام علي مشال لیډو ته وویل چې حکومت دومره پانګې نه لري چې هر کال په زرګونو ډاکټرانو او نرسانو ته نوکری ورکړي.
چې کوم ډی ایچ کیو دی ټی ایچ کیو دی کیټګری اے بی سی چې کوم هاسپټلز دی د دوی مونږه غریب ایم پینګ کو هغه د پر مونږه 1500 پر فکس فی باندې چې کوم دین میډیکل افیسر زخلو په دې کې به هم دغه د مارکیټ ډاکټران کم چې دی یادې دغه شان زموږ سره چې سولو ډیسټریکټ سپیشلیست چې کوم پوسټونه دی خالی پراته دی هغه مونږه پبلک سرویس کمیشن ته لیکلی دي هغه مونږه لګیو فیل کو او د دین علاوه 10 ډیسټریکټ چې کوم دی په فایل پیج کې دغه پر مونږه 266 کنسلټنټس او ایم او سی کوم دی هغه مونږه اوس اخلو او د کیمیو د پاره چې کوم داتا سود دغه د فیسونو د خبره کړي د موږ لري کیمیو د ریکوست لګلې ده خو چون کې دا پرنسپلی منډیټ د ایچ ای ډی د هغه هایر ایجوکیشن د ناغوی ته موږ ویلیم چې تاسو کاندي سمره تاسو نه پوسیبل کی هغه مر لوېست او ساتي.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه د خپل غوښتنو په حق کې د سپتمبر په شلمه په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې دي او دړکې ورکړې دا که غوښتنې نه منل کیږي نو په ټولو صوبه کې به په احتجاجونو لاس پورې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز به له احمد شاه اعظمي وورو.
د خبر پر اسمبلی حکومتي غړو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې په کورمه کې دي د رواني نامنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډه په وینا کې د جیل خنجات لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ادارو په لاس کې دي او هغوی باید دا جګړه ودروي. د سوات پولیس ویلي چې په مټه تحصیل کې د نښتې پر مهال دوه وسلوال وژلې دي. د مټې تھانې مشر بغزاده نن مشال لډیو ته وویل چې تېر شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو پنځو پټمخ وسلوالو د پولیس پر ګزمه کوونکي ګاډي ډز وکړې او دوه پولیسان یې ژوبل کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډز کې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور وتښتېدل. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان ادعا کړې چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره پر خپله خاوره وسلوال ساتلي دي. نوموړي پرون په کراچۍ پریس کلب کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان له امریکا او چین سره دوه مخې لوبه کوي او طالبان او ترهګرې ساتلي دي. د لنډ کوتل دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د تیرا د راجګل کډوال غوښتنې ومني چې دا ډول د پېښور او ترخم ترمنځ تړل سوې لویه لاره د تجارت او سامانونو وړلو پر مخ خلاص کړل شي. دغه دکاندارانو پرون مشال رډیو ته وویل چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادله کچلارو باندې په وړو ګاډو کې له پېښور لنډ کوتل ته د خوراکي شان وړلو له کړاو او زیان سره مخامخ کړي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په یو سخت پیغام کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین برید په خپل اصلي هدف کې ناکام شوی دی. نوموړي د عمومي اسمبلی له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو لند خبرونه اوس په یو بل موضوع ته راشو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنې غونډې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې خبرداری ورکړې ده. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم دړکه کړې چې پر لبنان د اسرائیلو بریدونه کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لار هوار کړي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سهشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سي یو جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښیږي د خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تیزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په اساسي قانون کې ولست د حق ورکړل شوی چې لټول حکومتي ادارو څخه په دې اړه معلومات ترلاسه کول شي چې دوی د ټیکس پیسې چیري او څنګه خرڅيږي. ولست د اسانه ورکړلو لپاره بیا د وفاق تر څنګ په صوبو کې هم خپلې ځانګړې ادارې موجود وي چې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن ورته ویل کیږي. دا ادارې په وفاق او نورو صوبو کې کلونه وړاندې جوړې شوې دي خو په بلوچستان کې لا هم داسې څه اداره په عملي توګه وجود نه لري. پښتنه دا ده چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي او پر ترقیاتي چارو نظر لرونکي په بلوچستان کې د دې ادارې په جوړولو کې ځنډ ته څنګه ګوري او آیا د بلوچستان اوسنی حکومت د هغه ادارې پر جوړولو کار کوي او کنه؟ دا موضوعات بوروال کاکړ په خپل دی رپورت کې څېړلې دي.
د پاکستان د 1903 اویم کال په اساسي قانون کې د 19A ماده لمخي د هیواد هر وګړي د حق لري چې د ولس له ژوند سره تړلې هرې چاري په اړه له حکومتي ادارو څخه په قانوني توګه معلومات ترلاسه کړي. د اساسي قانون د دې مادي لمخې په خیبر پښتونخوا کې د 2013 کال د اکتوبر پر یو دیرسمه قانون سازي شوی او د هغه کال د دسمبر له 9 نیټې راهیسي په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن کار کوي. په پنجاب کې هم په 2013 او په سند کې بیا په 2014 کال کې د دې ادارې رامنځته کولو لپاره پر صوبایي کچه قانون سازي شوی. په بلوچستان کې کڅ هم تر ټولو په ځند یعنی د 2021 کال د فروری پر لومړی نیټه قانون سازي شوی و خو تر اوسه لا هم په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي ځانګړي اداره یا کمیشن نه دی جوړ شوی. خبريال او د بنیادی بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکې میر بهرام بلوچستان دوی د دې لپاره په وار وار غونډي او سیمینارونه کړی دي خو د د پوینا د وخت حکومتونه پکې دلچسپي نه اخلي.
جو ہم نے ایک سروے کیا کہ بلوچستان کی بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشن نیم چاہتے ہیں
مور سروے کړم او د هغه لمخي د بلوچستان افسر شاهي او سیاستوال نه غواړي چې ولست په ډیره معلومات ولري چې د دوی د ټیکس پیسې چیري او څنګه خرڅيږي. نو همدا وجه ده چې کله هم معلومات ته د لاسرسي قانون او کمیشن په اړه بلونه صوبایي کابینه ته ورهم سي نو هغه د څنا څه وجوهات له کبله منظور او عملی نسی.
تو اسی طرح جب بھی آر ٹی آئی کمیشن کا فائل یا چیزه جو ہے نا کیبنٹ میں آتا ہے وہ کسی ہڈل کے وجہ سے رک جاتا ہے.
میر بہرام بلوچ ویل په بلوچستان کې د ولس او په ځانګړي توګه د ځوان او لوستي نسل له حکومتاري او هغه نظام څخه تم پر ختمي دوده. د د پوینا که حکومت معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن او د سينور ګامونه پورته کړي او ولس په عملی توګه په نظام کې برخوال و بولی نو دا به جمهوریت او د نظام ته ګټه ورسوي. د بشري چارو یو خپلواک سازمان اسوسییشن فار انټیګریټډ ډیولپمنټ مشر عادل جهانگیر مشال رډیو ته ویل معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې تر نورو ضروری دی چې دا د عام ولس له ژوند سره تړلې دي. دویل که داسې کمیشن وی نو ولس کولای سي چې د حکومتي فندونو لګیدو په ګډون پر هر هغه څه نظر ولري چې په یو نه یو شکل لرول سره تړلې وي. نموړي د بیلګي په توګه ویل که یو چا د یو نوکری لپاره انټرویو ورکړي وي او دای غني چې هغه د دې مستحق دی او بیا هم دا نوکری د تنوی ورکول سوی نو د معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن لاري په دې اړه له اړوند ادارو پښتنه کولای سي.
په میرټ باندې ز په ټاپ باندې دغه باوجود ماته غ جواب نه رسېږي نو ز د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن پترو یا متعلقہ ډپارټمنټ پترو دغه سوال کولای سم چې بیز ما خو ما میرټ باندې دا جواب اپلای کړو په میرټ کې راغلم ماته دا جواب ولې نسو ملاو نو هغه ډپارټمنټ دا باوند دی په دغه سیاغته د استاد سوالو جواب به خامخا درکړي.
عادل جانگیر ویل عام ولس په دې نه دی خبر چې دوی پر هر څه د ملک او حکومت ته ټیکس ورکوي نو ځکه دا د دوی حق دی چې د خپل ټیکس د پیسو په اړه پوښتنه وکړي چې هغه پر څه او څنګه لګیږي. په نړۍ کې د شفافیت سازمانونو لخوا په پاکستان کې پر وفاقي او ټول صوبایي حکومتونو ګوتی پورته کیږي چې هلته په پراخه او منظمه توګه درغلي روان دي. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د 2023 کال په جنوري میاشت کې ویلو چې پاکستان د نړۍ په 180 هغو هیوادونو کې پر 133 نمبر دی چې درغلی پکې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی چې کله د 2023 کال د مارچ پر 2 نیټه د خپلې دندې لوړ کړې وه، نو په لومړۍ وینا کې ویلو چې لومړی توبې په صوبې کې د روانو درغلیو مخ نیول دي. د صوبای حکومت له ویاند شاهد رین څخه مې وپوښتل چې په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون درې کاله وړاندې منظور شوی وو، خو د دې قانون عملي کولو لپاره کمیشن لا ولې نه دی جوړ شوی. هغه ویل د دوی حکومت دې مسلې ته سنجیده دی او د یاد کمیشن جوړولو لپاره یې په کار پیل کړی دی.
حکومت نے اس پہ سارا کام کر لیا، لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے،
حکومت پدی اڑا ٹول کار کھڑے دی، قانون سازی وشوا او د ہغه لمخی د یو کمیشن جوړول دی او د ہغه لپارا د ذمہ وارانو خستو لپارا هم مرکه شوی دی. چکلا دا پروسا سر ته ورسیږي نو معلومات ته د لاسرسی کمیشن با ل قانون سره سم کار پیل کړي،
اپنا کام کمیشن شروع کرتے.
شاهد رندویل اوس یوازې د دې کسانو ګمارل پاتې دي او دای په دې اړه څه کرنیټه نسی ویلای چې کله به د دې کمیشن مسولین په کار وګمارل سي. خو شاهد رند دا تورونه رد کړل چې ګواکې د بلوچستان صوبایي حکومت د خپلو درغلیو پټولو لپاره د دې کمیشن په جوړولو کې لزنډه کار اخلي.
د بریوال کاکړ رپورټو د خیبر پختونخوا اسمبلی ځینو خزینه غړو په پیښور کې د کموم ماشومان د لا درکه کېدو معامل راپورته کړی او په دې لړ کې په اسمبلی کې د پاملرنې یو نوټس جمع کړی دی. دوی ویلي په پیښور کې د ماشومانو لا درکه کېدو پیښې زیاتې شوې دي چې لامل یې میندې او پلرونه اندېښمن دي. د پاکستاني رسنیو له مخې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په پیښور کې له 20 زیات ماشومان لا درکه شوي دي. بلخوا د پیښور د پولیسو مشر د ماشومانو د لا درکه کېدو پیښې او په غاړه رپورټونه بې بنیاده بولي. تفصیل زموږ خبریاله خالده نیاز راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی غړی ریحانه اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلې دي د ماشومانو لادرکه کېدل د اندېښنې وړ ده. دا وایي پولیس او نور متعلقه چارواکو لا په دې اکشن اخیستل پکار دي چې دا ماشومان د ملک مستقبل دي. ریحانه اسماعیل وایي د لادرکه شوي ماشومانو عمرونه د 18 کالونه کم دي او دا چې تیر وختونو کې قتل شوي دي چې کم عمره ماشومان د ناامنۍ پی خود لپاره استعمال شوي دي.
مختلف تاسی زموږ واقعیات تر مخه راغلي دي چې خودکش دماکی شوی دي، هغه کې موږ کم عمر ماشومان استعمال شوی دي. بل غټه خبره دا ده چې مختلف ملکونو کې آزاد لپاره دا ماشومان سمګلینګ هم کېدای شي. دې شاته کم محرکات دي، کم مقصد دی هغه د پر د موږ دا خبره اسمبلی ته راوړې ده چې په دې تپوس کړی شي دې شاته سم محرکات دي. اوسه پورې دی معلومات ولی نری شوی دا زمونږ دا پولیس ډیپارټمنټ او زمونږ حکومت ولی داسې به خبره ودې.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر وای د ماشومانو د حقوقو تحفظ لومړی ځمواري د ریاست جوړیږي چې دوی د جنسي او جسمانی تشدد نه بچ کړي. دی وای د ټولنې نورو وګړو له هم د ماشومانو تحفظ د پاره کردار ادا کول پکار دي. د زیاته کړه دا
معشومان چې دوی غیب شي، دوی سمګل شي، نو د دې سره به ظاهره خبره ده غیر انساني غیر اخلاقي عملیات کیږي. نو د دې گنجائش نه په پاکستان په آئین کې شته، نه په قانون کې شته، نه په شریعت کې شته، او نه په هغه بین الاقوامي کنوینشنو کې شته کوم باندې چې پاکستان دستخط کړی دی. اول او اخر ذمہ داری د ریاست جوړیږي، اغي د ذهني جنسي جسماني تشدد نه او د اني کایند اف ایکسپلوایټیشن نه اغي محفوظ وساتي.
بلخو د پی خبر سی سی پی او قاسم علي خان مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو لا درکه کېدو خبرونه دروغ بللې دي. سی سی پی او زیاته کړې ده روان کال کې پی خبر کې یو 50 ماشومان لا درکه شوي چې پکې یو سلويخ واپس کورونو ته تللی دي او پاتې نور هم د کور خلکو سره رابطه کې دي.
51 داسې لکان جنې کې چې کوم د کور نه تللی دي خفه، 41 کسان واپس خپل کور ته راغلي دي. دغه لس چې کوم دي نو هغه اوس هم دغه لیټست دی بیا چې کوم ماما کاکا یا چا کر تللی دي او هغه خپل پیرنټس سره په رابطه کې دي، آئیډینټیفاید دي، لوکیټډ دي. نو داسې هیڅ قسمه مسئله نشته. یو کیس دی سربند کې چې یو ماشوم چې دا بے درکه شوی دی او داغه مونږ اف آی آر کړی 364 کې پاکه د پاکی باندې انویسټیګیشن روان دی. دا یو کیس نه علاوه دا سه دا نور څه کوم میسج چلیږي دا ټوټلی بیس لیست دی.
که څه هم سی سی پی او د ماشومانو بې ترکه کېدو خبرونو تردید کړی دی، ولې د جنسي زیاتۍ ښکار او لا درکه شوي ماشومانو د پاره جوړ کړی شوی ایپ زینب الرټ فیس بک پانی نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه تیرو سورزو دوران خیبر پختونخوا نه نه زیات ماشومان لا درکه شوي دي چې پکې د زیاتره تعلق پیښور سره دی. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د خیبر پښتونخوا د مندو د څلورو تحصیلونو ځوانان وایي د لوبو لپاره هیڅ سرکاري میدان نه لري. هغوی زیاتوي د لوبغالو د نیستۍ له امله پر شاملاتي ځمکو ادیرو او یا هم په باراني خوړونو کې لوبې کوي. دغه ځوانان له حکومت غوښتنه کوي چې لوبغالي ورته جوړ کړي. بلخوا د مندو د پرمختیايي کارونو لپاره د حکومتي کمیټې مشر او د اسمبلی غړی محبوب شیر مومند وایي چې په لنډ وخت کې به د هر تحصیل او هر کلیوال کونسل لپاره د لوبو د لویو او وړو میدانونو منظوري ترلاسه کړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمد په امبر او خوایزو بایزو کې د لوبو کوم سرکاري میدان نشته. دغلته ځوانان کرکټ، والیبال او فوټبال کوي. دوی وای دغلته سل په سل هلکان بیلابیل لوبي خو کوي، خو د سہولتونو د نشوالي د وجې تر دې وخته یو هم لوبغاړی د محمد نه بهر د کوم لوبو د اکیډمۍ لپاره او یا بیا د سیالیو لپاره منتخب شوی نه دی. تمبر اوسیدونکو او د کرکټ لوبي لوبغاړی یار محمد عثمان خیل مشال ریډیو ته وای دوی چې زیاتره وختونه د لوبو د محکمې دفترونو ته ورغلي، نو هغوی ورته ویلي چې دغلته کې نه د لوبو د میدان د پاره ځمکه نشته. نو د وویل حکومت چې کله سرک جوړوي یا یې مهمن ډیم جوړاوه او یا بیا نورې منصوبې سرته رسوي، نو د هغې د پاره ځمکې په بیه اخلي. د وویل باید د لوبو د میدان د پاره دیم د خلکو نه په بیه ځمکه واخلي.
دلته په مختلفو وختونو کې خصوصا وسپرلی په موسم کې دا رنګه په وخترونو کې ټورنمنټي په مختلفو ځایونو باندې وزي، خو هغه په یو شړو کې یا په کمپټو کې وباسي. تیر کال هم په یو پټي کې موږ ټورنمنټ استره و چې دا غي پیسې موږ نه واخستلې. د پټي مالک تقریبا د 3200 پورو ټیمانو موږ سره حصہ اخستی و.
فلسطین مومند کونکلی خوځو وسیدونکې یو بل ځوان لوبغاړی دی، هغه مشال رډو ته وویل دغلته د لوبو یو میدان دی، هغه هم په 98 سیمه کې. نو ده وویل چې په پیزو کې به هیڅ د لوبو میدان نشته.
خوړل خوړ یا داسې پټي مټي کې لوبه کوو چې فصل نه کوم وخت کې فصل نه واغ ټیم کې به خوړنو کې گیم کوو.
د امباریو سماجی کارکونکې رحمان الله عثمان خیل مشال رډو ته وایي دوی ډیر وار د حکومتي چارواکو سره خبره کړي چې ګنې دغلته د لوبو میدان جوړ کړي، خو ده وویل چې لا هم د دوی خبره باندې عمل نه دی شوی.
تحصیل امبار عثمان خیل په 80,000 آبادی باندې مشتمل تحصیل دی او د دې تحصیل په اوسیدونکو ځوانانو کې په خلکو کې هر قسم صلاحیتونه شته دی، خو بدقسمتي دا ده تر ننه وخته پورې سرکاري ادارو یا کمی غیر سرکاري ادارې هغه د لوبو میدانونو په آبادوالو کې لکه کرکټ او دغسې نورو لوبې هیڅ قسم پاملرنه نه ده کړې. دلته سرکاري ګروند نشته دی چې مطلب په هغې کې ځوانان چې کم د خپل لوبې ترسره کړي.
2019 کال کې د لوبو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلو دغه ضلع کې به هر یو تحصیل کې د لوبو یو یو میدان جوړیږي، خو په موجوده وخت کې دغلته یوازې په څلورو تحصیلونو کې خو میدانونه شته، ولې څلور تحصیلونو ته محرومه دي. نو آیا دغه محرومه تحصیلونو کې هم د لوبو میدانونو لپاره کومه منصوبه شته؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د محمد دود ترقیاتی کارونو د کمیټې مشر او د اسمبلی د غړي محبوب شیر بومن وکړه.
سپورټس منسٹر سره هغه موږ ته ویلې چې تاسو د هر تحصیل لپاره یو یو غټ ګراوند دی او په یونین کونسل سطح باندې بیا هغې پسې په سیکنډ دغه دی دویم نمبر ګراوند او په ویلج کونسل باندې وړوکی ګراؤنډونه دي. دا تاسو خپل پروپوزل جوړ کړي او ماته راولېږي، ما راکړي چې زه تاسو له دې اپروول درکم او تاسو کم از کم دغه وشي دا کار وشي کنه. انشاءالله بس دغه پروپوزل ورته تیارو کو ټول تحصیلونو کې به انشاءالله دغه ګراؤنډونه جوړو د سپورټس لپاره، او دا ډېر ضروري دي.
دغه لوبغاړو په خبره محمد کې کلتوري لوبي هم کېږي لکه سخه، بلوري او بیا داسې نورې. نو دوی وویل دا غي خپل خپل موسمونه وي او باید دغه لوبو ته پرمختګ لپاره هم حکومت ګامونه پورته کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پیښور په نشتر حال کې د کلتوري حل زلو لپاره د کلچرل کمپلیکس پرانسته کړی ده. الیمین ګنډپور د سپتمبر پر 23مه په دې اړه جوړې شوې دستوري ته په وینا کې وویل چې د کلچرل کمپلیکس د آمدن 25% برخه به تر 60 کلونو زیات عمر لرونکو فنکارانو، ضرورتمندو او ناروغو فنکارانو ته ځانګړي کوي. ګنډپور دا هم وویل چې که فنکارانو خبریالان دا حال کرای کوي نو هغوی ته به 25% ارزانه بیه ورکول کېږي. دا چې کلچرل کمپلیکس د اړوندو کسانو څومره په ګټه دی او د اعلی وزیر د دې لخوا د اعلان شوو رعایتونو په اړه ولس څه نظر لري دا به د اسما ګل په دې رپورټ کې واورو.
پیښور نشتر حال کې د سیلګرۍ نړیوالې ورځې دستوري په موقع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویل دا سیمه جنگ ځپلې ده او دلته نړۍ له امن پیغام ورکولو لپاره کلتوري هلې ځلې توندول او د سیلګرۍ شعبې لا وده ورکول اړین دي. پیښور کې د یو شخصي ټلویزیون مشر فرزانا علي چې په دغه دستوره کې د ابلاغیاتو شعبه کې په غوره کارکردګۍ ټوریزم اینڈ ایکسلنٹ ایوارډ هم ترلاسه کړ، مشال ریډیو ته ویل خیبر پښتونخوا کې د سیلګرۍ شعبه کې د شوی حکومتي فیصلو عملي کولو ضرورت دی.
یو پروگرام او یو پلان چې جوړیږي هغه بیا الته پاتې کیږي او څه نو مسله شروع کیږي. کرم څه پکار دی چې دی کاونټر سټریټیجی جوړې کړو چې هغه خو کار روان دی چې امن امان ټیک کوو لګیا وو، لیکن دا چې پلان دی دا به پورا کوو هغه کیږي. څنګه چې دی ویلې دی 1 کروڑ سیاه دی پیرا دلته راغلی دی. زما خیال دی دا کمپلیکس او دا سیزونه چې دی شروع کړی دی دی کې ویل پکار دی او مکمل توجه پکار دی. دا صرف سواد صرف رمالم جبا دی بیا دیر کې اساسي زونه دی هغه روډ ډیر زیات خراب دی، نه ته غلی ته لاړ شي چترال روډ هم ډیر زیات خراب دی. پکار دا ده چې ته چې سیاه راغواړې نه صرف نېشنل بلکې انټرنېشنل بیا ټول نمک کې روډونه چې دی هغه صحیح پکار لاره کې واشروم نشتا هوټل خانیشتا دا سيزونه چې دی کنه توجه غواړي چې دا سيزونه نه کیږي بیا خدا خبرې دی.
د سیلګری نړیوال ورځ په اړه را جوړ شوی دستور کې لیکوالې او له ولسی خېګړې فعالې ډاکټر شاهده سردار مشال ریډیو ته ویل باید چې د سیلګری شوبه له مختص پنګي په غوړه توګه وکارول شي.
گورنمنت د دې له ډیر زیات فاندز ورکي خو چې دوی یوټیلایز سم کوي. نو زما خیال زمونږه صوبه ډیره زیاته ښه ده. زه اکثر په خپل بار ملتزم راځم زمونږ د صوبه زمونږ د کلچر متعلق خلک تاسو نه کوي، ولې چې دا یو سخت صوبه ده نو خلکو په ایمیج کې دا دغه چې دا دلته سوق نه راځي. خو دا اونن چې زرا عالم کم فنکشن شو ډیر زیات ښه فنکشن شو، ایوارډز ورکړل شول او دا اپریشیټ کیږي خلک. نو دې د پاره دوی ته نورم کار کول پکال دي.
پیښور نشتر حال کې د سیلګری نړیوالې ورځې مناسبت سره را جوړ شوی دستور کې د ټنګ ټکور بندوبست هم شوی چې ترې ناستو خلکو خوندونه واخیستل. آسما گل، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو له بیکارۍ شکایت کوي. وایي سره له دې چې ټوله ورځ د مزدورانو په چوک کې په انتظار تیروي خو په اونۍ کې 2 ورځې هم کار نه ورته پیدا کیږي. په دې مزدورانو کې هغه کسان هم دي چې په خوای لوړې زده کړې کړي او ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو خوست ته د کار او مزدورۍ په نیت ورغلي دي. بلخوا په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول یې په لومړیتوبونو کې دي او پر کسب یې د ځوانانو د سنبالښت لپاره د حرفوي زده کړو یو مرکز هم فعال کړی دی. تفصیل نجیب الله خیل را کوي او پسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
د خوست ښار یعقوب اډې جمعه ته مخامخ د بازار د منځنۍ ویالې په ژی هر ورځ ګڼ ځوانان، تنکي ځلمیان او د پاخه عمر لرونکي کسان د خپل کسب له وسایلو سره د کار په تمه ناست وي. خو په دوی کې ډېر لږو کسانو ته د کار موقع په لاس ورځي. دا کاریګر وایي کارونه بیخي لږ دي او په ټوله میاشت کې یوه اونۍ کې هم کار نشي پیدا کولی چې د دې کبله د دوی د کورنیو اقتصادي حالت خراب دی. د خوست یو اوسیدونکي وزیر مشال رډیو ته وویل
تقریبا لس ورځې ناست یو، 5 ورځې ناست یو، 3 ورځې ناست یو، په دا لس 15 ورځو کې 2 ورځ پیدا شي نور ټول بیکاره یو. او دې ما په شمول باندې لا څومره مخلوق چې ناسته دلته خلک کار د ټول بیکاره دي. چارواکو نه دا هیله ده چې موږ د پاره د کار زمينه برابر کړي چې موږ د کور د پاره د یو مړی حلاله ډوډۍ وګټو.
خوست په ځانګړي ډول د ګرمۍ په کمېدو سره د نورو ولایتونو هم ګڼ خلک کار او مزدورۍ ته راځي، خو هغوی ته هم داسې څه په لاس نه ورځي چې کورنۍ ورباندې بسیا شي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي محمد دین وویل:
پروان ولایت نه راغلی یم، شل نفره فامیل غړې ده، دلته درې څلور میاشتې کېږي بېکاره. باید موږ څه یو ترتیب برابر شي، کار نشته، بېکاري ده. غوښتنه همدا ده چې موږ ته دغه کاروبار برابر کړه.
د دې پخوا کې کار او مزدورۍ ته یو شمېر هغو ځوانانو هم مخه کړې چې پخوا په زده کړو بوخت وو، خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله اړ شوي چې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. له همدې ډلې یو تنکی زلمی زبیر هم دی.
کور مشر زوایم، پلور مې مریض دی، زه خپله کور مشر سرپرست یم، د کور ساتونکی یم. کارونه مې نشته، کارونه مې هی بټا په لوړ دي. تعلیم مې وکړه، وال واقع پلار جوړ و، کور یې کړلو، مو تعلیم کولو. ته چې کلم پلور مریض شو، زه مو تعلیم پرېښو، ورور کور ته مجبور شلم، کور ته روتم، کور مې دا دی بهی پټا په لوړ دی. یو ځنا ډېر ډېری ځوانان دي چې بېکاره ګرځي، تعلیمونه نه کړي، دولسم نه پنتونو نه فارغ دي، کار زمینه نشته.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم وایي د خلکو لپاره کار موندنه دوی لپاره لومړیتوب لري. د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی میرصاحب خان وویل:
زموږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. اوس د څو نه مخکې په کابل کې د خلکو لپاره د کار د پیدا کولو په خاطر د کار په نامه ډیر لوی ملي کانفرنس جوړ شو. په الحال موږ د خوست ولایت کې د خرپوي زده کړې یو لوی مرکز لرو چې فعال ده. یو سل درش کسان ځوانان په زده کړو باندې بوختي، او موږ کوشش کوو چې دغه پروسه ټولو ولسوالیو ته وغځوو ان شاء الله.
په خوست کې اوشمیر کسان داسې مهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو یو اړوند بنسټ هم په خپل وروستۍ ارزونه کې په افغانستان کې د اړمنو خلکو شمیر 3.1 میلیونه وګړي ښودلی دی. له دې سربیره په وروستیو کلونو کې د کار او ژوند د مناسبو فرصتونو د نشتون او اقتصادي ستونزو له کبله زرګونه افغان ځوانان په مختلفو لارو بهرنیو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولاد کا زرد لک لکانی کا، مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن، داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا، کھلے کا آباد کا زرد لک لکانی کا، مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولاد
کردم ملت کا